سرنه در شوی
میاندره نوای خوش مربوط ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریان می باشه هیچ نو کمک صورت نگرفته.
د دغو ادعاو په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق، د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو، ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو او رضاکارانو په زلونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پیل کې د بېمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو او عامه زیربناوو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې درسی ساعت له یاده ما باسي چې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسیږي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتوب در قولش، یک خلطه اندازه شویه ببینی که این نفوارم اندازه و پیش میره میگه برو چی کنم زن چیز میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمیر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي. پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع څېړنو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره له اوږدې مودې را په دیخوا یو شمیر افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې شوې دي. چیرې تک، د کالی اغوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه باید د کورنۍ د نارینه په خوښه کې وي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې د کورنیو یو شمیر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي
ما شار میرم میگه تو کاتې ما چی میکنی که میری می شرمم خو بابا زنت هست حق داره سرت
وایي زه ښار ته ځم بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې زه شرمېږم دا د ښځه ده حق در باندې لري په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره ماشوم دی سودا اخیستلو ته ځي باید ورسره لاړ شي مرسته ورسره وکړي په لاره مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده راځي به د ښځې چادري په سر ماشوم په غی کې د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و ښځه له ماشوم سره ولوېدله زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان تر وستل.
چوره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود. به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دستون زو دی حل لپارم مشوره و سرکبی وی پی یوش میر کورانه و کل ماشم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل بدی خبر منل کیگی
دی وزیت سرخ مگدر زیاد مخمخ شوی میرمنی به تر شار روان وی او نارینه به مخت روان و او دیدی اجازه امنا دلو دلو چلی اغوی سخه مخت و لاری شی یگانه دلیل زو کولیشم ویم چی اغا یوزنه دلیل داده چی دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکارېده چې د خپلو میرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې او که څوک دوی ته ګوري کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري د یو څه ننګ ورته ښکارېده دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوان کې نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري د دوی نظریات هم سره متفاوته دي ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګه نه ګوري بلکې ښځو ته په داسې ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي د دې یعنې توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغېزه لري د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي په دواړو برخو کې دوی زیات اغېز
کراس تو افغانی کورنه یو ته یو میرمن ماشوم روزی میرمن د کور کارونه کوي یعنی له یو نارینه نه مسولیت زیات ده ولی نارینه د یو اس ولری چې زلتانه غوړه يم زلتانه برتره يم
بس دا یګانه دلیل زده سویل شم چې صرف او صرف اغه صورت وایي مرد سالاری چې موږ په هیواد کې روانه ده چې په ټوله کې له کومه چې موږ حکومتداري او د هیواد ټاټوبې خپل شوې دي تر نن پورې دا سې سخ کار شوې دي همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دوی نارینه سره باید یوازې اوسي او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي دوی د کنټرول لاندې دي د دوی د سلطې لاندې دي چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي
د دې ستونزې د حل لا د تاسو نظر غواړو جان سره ولرو
ډیر ښه د دې د حل لاره به زه داسې تاسو وایم چې په افغانستان کې یوازنی شی چې پې ډیر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کیږي اولا په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی چې برابر یعنی د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی تر دې چې په راتلونکي کې دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري او پر دې باندې ځان پوکړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي او ورسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي په قران کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی چې دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوښي چې برابری د دوه جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولای شي له سړی سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تا ګولري او درناوی احترام ورته وشي په ټیټه سترګه ورته نه کتل شي چې دوی برده اوسي
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده دی وایي چې خپله تل د کور له میرمنو سره په یو لار یو ځای ځي
دو د دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډیر دغه چې ولاک زه چېرته د خپلې مېرمنې سره یا د خپلې خور سره یا د خپلې مور سره که زه چېرته پیغور لاړ شم نو کېدای شي په یو قسم دا یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډیری ذهنیتونه دغسې دي او د کلچر دود دستور موضوع هم پکې ډېره زیاته دغه کېږي. په هره کورنۍ کې د هرې کورنۍ یا د هر قوم یا د هرې ژبې کېدای شي دود دستور فرق لري، خو بیا په خاصه زموږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیا هغه نه باید یو څو قدمه مخ ودرېږي. زما کور کلی زما انډیوال زما شناخته یا نور ملګري مواري پورې شي ولاده د فلاني خور ده یا د فلاني مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی همداسې ذهنیت جوړ شوی.
خور سره مورجانې سره مېرمنې سره په اوله رواني او که وایې چې نشاته مې راځي
ذهنیت همداسې جوړ شوی چې باید د خور مور او مېرمنې سره د خپلو بچو لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید ورسره لاړ شي. یو خدا دې هغه مېرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولی شي چې زما سره مې نارینه سره څنګ په څنګ روان دی، نو هغه ټولنه کې بیا څوک جرأت نشي کولی چې ستا مېرمنې ته ستا خور مور چې هر څوک سره وي. زموږ یو ټولنه کې عادت دی چې مېرمنه یوازې چېرته روانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت و چې خپلې مور سره مېرمنې سره خویندو سره زه همیشه به یو ځای ورسره تلم. د هغوی د حفاظت دپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د مېرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لارې که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره که په لار ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته مېرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو مېرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بېسوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېره یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړه کېږي یا رپزړه کېږي اوس هم داسې ته نظر ته چې کوم دود ما داسې یو څه لیدلي. د موږ تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه په لاره روان وي او یو مېرمن ورسې کې خور ده کې مور ده کې لور ده که میرمن ده، دا باید دو پاک روانه شي ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید د نارینه خدمت وکړو، د نارینه باید احترام وکړو. په اول وختو کې چې کومو ماشومانی و نوې ځوانانی و ډېره دا مسله په دغه دو درک هم تعبیروله. له یو ځای به نور سره کېدل، په دوکان کې به چې مثلا یو خرید شی کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې په شل کلنه دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک و چې مېرمن به اتشا روانه او ماشوم به یې په غېږ کې و او ماشوم به هم ته نه اخسته او خلته به یې هم نه ته اخسته یا به اکثر کې خلته یو د خلاص یو او د سړی په شاکه به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دوته ویل شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بېسواده کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي که ته ته مخ ته یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره ده ټول عیب دی. مغزښته ډېر دا سنې لیدلې په لسترګو هم یې په اطرافو کې لیدلې هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مه هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبر هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي. هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا مېرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه یې څومره کوي، که د اولادو روزنه برخه یې که د کور نور کارونه وي او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي، دلته راسو دننه کور ته مېرمن کوم څه ګالي؟
بنیادي او حساس ځای چې دا ټول له خبر تر پورته کېږي خو کور دی. اوس ګوره نارینه ووځي بیرون کې کار کوه، کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې ښځه باید وکاوي ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیانو لیورو وړلې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کوي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دی نرینه و ته ټکله ورکوي، یا ډوډۍ به اول نرینه و ته سمیوي، دوام به یې ښځو ته سمیوي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کېږي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته مو ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلا په مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ما ته هم ځای سم کړی وو. یعنې ګیس چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیګر موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې مو کړلې، خلک شتون شول. ان مازدیګر همدغلته مو د سړی ساخته او زه تنها اومده دی سم. آخره مې دغه خان ته یادم شو ته مې ما د میرمنې چیرې دی، یعنې خو پخلی کا په داخل کې د مودو مجلس ته نه لوڅي سیر ته وخندل. وی نه ما خیزه داخل ته ورتلی شم، یو ته ورتلی چې ورغ په داخل کې یو خان و دی بیچارهګان خبرې نه چې څه خبر ده، دا حق خو موږ نه لرو چې تنها وکړو چې څوک وي. موږ په دوم نه پوهېږو چې دکه کې کوم میرمن ارغلی ده. یعنی دومره دی خوارې وي، دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده. زه پکتیا ته ولاړم، زه فراه ته ولاړلم، زه دا نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم. ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله، ښه به د کور ونه لوېدله، ډاکټر ته چا نه بوله، خو دا په خپله غږ نه کا، دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کا. اوسه د مغزو قرارم کې راغی نرینه مخکې شي، هغه که څلور کلن هلکم یې باید مخې ته شي. دا په دو مانا نه ده چې وړ دی، نوم یې د نرینه دی، هغه باید مخې ته ولاړ شي. دی باید شپیته کلنه ده، کتیا کلنه باید شانه پسی روانه. متاسفانه داغه نمانیلی انانات دی چه پا موه بانده من دل شهیدی.
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې سل فیصد و نه وای، خو تر ډیره حده د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل، البته د حکومت لخوا. نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي. دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي، لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي؟
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه، چې مکتب ته تلای شوی، کار یې کړلی شوی، پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی، په شپخانه کې طبابت خپل مخې ته وړلی شوی، خدمې په صفت یې کار کړلی شوی، مامور په صفت یې کار کړلی شوی. یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا سل نه اتیا فیصدو پورې حل خبر وه. اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه، چې ما درته وی چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات. هغه وخت به هم که چېرې دوی چېرته تللې، نارینه به مخکې و، ښځې به لاخر ته ورپسې وي، له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې وکړو، تاسو څه فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي؟ یا د اقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې، که دوی بیرونی، نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی؟ مثلا په سړک تګ به څه وینو چې دوی غواړي عمل ته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي؟ د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازینۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالي، د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړې وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به یې پوګاوه، چې مخې ته به روان واز نارینه ټوپک به یې پوګاوه، خو څو څو حامله دلته تللی شي. تو په وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي، او یو نظام رانشي چې په غو کې د افغانستان خلک که تاجک دی، که پښتون دی، که ازبک دی، ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر وایي زورمند ته که غلام کا معافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، د ثبات بین الار نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شموله نظام، ده همه شموله نظام یا ده همه شموله خبر چی مکنو دا په دوه معنا نه ده چې دا پرون سیاستوال دې بیرته ورشي په مغو نظام کې دې ورګډ شي چې ولاخ دا اما شموله دی. هر چا په خپل هندسه سیاسونو ډېر هویت مانوم دی چې چا څه کړي دي، ښه یې کړي، بد یې کړي دي. افغانستان خلک بیرته د دو تکرارو څیرو هغه ولو که اوسنی نظام یا څوک بیرته تحمل نه لري. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملا وتړي او داسې څېرې کر پورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستان بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعي او افغان ځان معرفي کو. دغه نسل که لاس سره یو کړه او کینی په افغانستان ته راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې کړه چې سبا چې دی ودری د افغانستان یوه داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په د درېو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ په دو درېو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی وه چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په درېو کالو کې مو ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوي یا به مقابل ته قناعت ورکوي. ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کولاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پر روانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ راډیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
دا الکترونونو ترتیب او د دوره‌ای عنصرونو خواص وایو. د عناصر دوره‌ای سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د الیمنټس وایي. د عناصر دوره‌ای سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دوره‌ای قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوره‌ای سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوره‌ای سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو. چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی، په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومېدی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوری جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوری جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصرو دوری جدول کې چې د 1918 پورې ټول عناصر دي، چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوری جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنې
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ساعت درسی امروز نوبت نشر مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در ابتدا می پردازیم به درس تاریخ صنف 11 هم. در درس گذشته تمدن یونان باختری ایره شد و به ادامه مطالعه تمدنها امروز امپراتوری کوشانیان را می خونیم. در درس امروز استاد برای ما خواستگاه کوشانیان را بیان می کند و می شنویم که مراکز محکم حاکمیت و حکومت امپراتوری کوشانی ها در کدام مناطق افغانستان بود. ادامه درس در تشریح استاد.
خود کوشانی ها از کلمه کوشان گرفته شده است که قوم یوچی بودن و اینا از آمودریا عبور کردن به طرف بلخ آمدن و حکومت یونان باختری را خاتمه بخشیدن. مؤسس امپراتوری کجولا کتویسس نام داشت که تقریبا 40 سال حکومت کرد و در همین دوران بود که به حیث شاهنشاه هم شناخته می شد و تقریبا از سال 40 میلادی تا سال 80 میلادی به نواحی بسیار زیاد آریانای کهن کمرانی میکرد. بعد از کجولا کتویسس پسرش ویما تکتو به قدرت رسید و بعد از ویما تکتو پسرش ویما کتویسس تا سال 127 میلادی حاکمیت داشت. ویما کتویسس اولین حکمران بود که تانست حدود کشور تا قسمت جنوب و تا منطقه دریای گنگا، یعنی تا به قسمت های هند برسانه. تازه ترین معلومات که در مورد خاندان کوشانی ها به دست آمده در کتیبه رباتک است که این کتیبه در یک منطقه به نام رباتک بین ولایت سمنگان و بغلان کشف شد. و این ثابت ساخت
از دکر لپاره اونی زخ پروانه.
در زده رادیو درنو اوریدونکو او گران و زدکونکو سلام او رز مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون ورده ای. پا دی درسی ساعت که با ده لسم یو لسم او دو لسم طولگی و ده تاریخ مضمون ورده ای. ده ننانیخ پرونی درسی مسائل ده لرن افغانستان موسسه پا همکاری چمتو شوی او لازاده رادیو خبریگی. ده لسم طولگی تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخه په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضع، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلودی، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و. دوی چې په منځنی واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه یې د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اژدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې یې فرعون ځای درلودی چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویله مشران. د پوړوکو ترمنځ د ژوند توپیر ډېر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې د شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې آن تر فرعون در تاج او تخته پورې رسېدلی وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډېر دود درلودی چې آن فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودی چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډېره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وې چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودې، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزج څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماري ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډېره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه اهرامونه، هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري. دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، ماڼۍ، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په اتنیم بجو ل ازادۍ رادیو
مننه چې ل ازادۍ رادیو څخه درسي سات تغواګی است. نن به د یولسم ټولګي په درسي سات کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې، او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهېږې چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه، او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی رازو د دوو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودې. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل، په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه، او په همدې علتو چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتني مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رازو، د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي، او د هرات له لرغوني کورنیو څخه شمېرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ، نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپار، لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو. له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي، او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودې، خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د سره به دا سوچ وو چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستي هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مو واورېدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان ته راشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړۍ راتنګولې ده او اړ شو چې خراسان ته راشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته یې د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړۍ پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک الطوایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پریکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و نو له دې امله حالات خراب او بی نظمه و نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمرو تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دا وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. دا هغه دوه امتیازات وو چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو. دا هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارډ دلهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وه، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1955 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې داوي چې لومړی دا چې